بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د مرغومي د میاشتې لسمه او د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې نهمه ده، چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له دوهمې نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، زه علي اصغر عبیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم، څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د امریکې له لورې د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان سردار قاسم سلیمانی د ټر په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې د خپرونې یوه تازه برخه واورئ. بیا به د سردار سلیمانی د شهادت د درېمې کلیزې په مناسبت ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د امریکې مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د سیمې د هیوادونو په شمول په ایران کې د سردار شهید سلیمانی د کلیزې شاندار مراسم ترسره سوی. امریکایان او لویدیځوال د سردار سلیمانی د شهادت د دوسیه تعقیبونې ته خنډونه رامنځته کوي. د پاکستان د تحریک طالبان ترهګرې ډلې د حکومت جوړښت اعلان کړی، او د لبنان د حزب الله د سرمنشي سید حسن نصرالله د روغتیایي حالاتو په هکله ګنګوسې تکذیب سوي دي. تفصیلی خبرونه. د ایران په کرمان ولایت کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د مشر سردار قاسم سلیمانی د شهادت د درېمې کلیزې شاندار مراسم د خلکو په پراخشتون ترسره سو. سردار سلیمانی د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې په درېمه نیټه عراق ته د رسمي سفر پر مهال د بغداد په هوایي میدان کې د حشد الشعبي د سازمان له مرستیال ابو مهدي المهندس سره یو ځای د امریکې د ترهګر ځواکونو له لوري ترور سو. تیره ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د مختلفو ښارونو په شمول په سیمه کې په ګڼو هیوادونو کې لکه ترکیه، لبنان، سوریه او عراق کې د سردار سلیمانی د شهادت د کلیزې مراسم ترسره سوی. همدارنګه تیره ورځ د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای هم د شهید سلیمانی د درنښت له نندارتون څخه لیدنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکایان او اروپایان د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان سردار قاسم سلیمانی د ټرر د دوسیې د تعقیبونې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. سردار قاسم سلیمانی د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې په درېمه نیټه په عراق کې د امریکې له لوري په شهادت ورسېدل. د ایران خارجه وزیر د شهید سلیمانی د ټرر د کلیزې په مناسبت رسنیو ته وویل د امریکې 60 تنه چارواکي چې د شهید سلیمانی په ټرر کې ښکېل و د ایران په تور لیست کې شامل سوي دي. هغه په سیمه کې د سردار قاسم سلیمانی جامع نظریه ته په اشاره سره زیاته کړه، یو شمېر هیوادونو په همدې خاطر له سردار سلیمانی سره د ډیپلوماسۍ او د اړیکو د نیولو په لړ کې هغه ته د رسمي سفرونو بلنه ورکاوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژیو د سازمان مشر تاکید کړی چې دښمنان مو په سیاسي لوبو سره خپلې موخې مخ ته وړي. د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر محمد اسلامی د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مراسمو کې ویلي، سردار قاسم سلیمانی چې د امریکایانو له لورې په شهادت ورسېده یو مؤمن په خدای باندې مین او فعال شخصیت و. هغه د ایران د اټومي انرژیو په برابر د امریکا او د اروپایي وادونو دریځونو ته په اشارې سره یادونه وکړه، دښمن د سیاسي عملیات، رسندوی کمپین او د بندیزونو په څیر له فشارونو په کارولو سره د ایران د تسلیمولو هڅه کوي او په دې لړ کې خپل ټول وس کاروي. بل خبر دا چې تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو بخښنه غواړم، د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډله حکومتي جوړښت اعلان کړ. تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو څخه دی چې د پاکستان له حکومت سره جنګیږي او په دغه هیواد کې د اکثره ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د انډیپینډنټ له راپور سره سم د پاکستان تحریک طالبان د وزارتخانو، عدلي ارګانونو او پوځي یونټونو په شمول د حکومتي جوړښت اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت له جوړښت سره ورته والی لري او د طالبان د حکومت له اداراتو سره ورته نومونه یې هم په خپلو اداراتو ایښي دي. د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، پوهنې وزارت، اقتصاد وزارت، بیا رغونې، د سیاسي چارو وزارت، عدلیه وزارت، د فتوا اداره، دوه پوځي کمیسیونونه، دوه پوځي عملیاتي قول اردوګانې، د ځانمرګو ځانګړې قطعه او د استخبارات عمومي ریاست د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له لوري په اعلان شوي جوړښت کې شامل دي. نورولی محسود د دې ډلې مشر، د استخباراتو د ادارې مشري په غاړه لري، او مفتي مزاحم چې د امریکې د ترهګرو په لیست کې شامل دی د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه معرفي سوی دی. په وروستیو میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ مذاکرات کومې پایلې نه دي درلودلي، او دغه ډله په افغانستان کې د طالبان د حکومت له واکمنېدو وروسته نور هم پیاوړې سوې ده. د بلې خوا بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد له رسنیو سره په مرکه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پټنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د پاکستان له اکسپریس تلویزیون سره په مرکه کې د طالبان د حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان خوندي پټنځایونه باندې عملیات وکړي. دغه په وینا کې داسې نه اوسي، شای پاکستان د دوو پټنځایونو په نشه کولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. یو شمیر عربي او اسرائیلي رسنیو د حزب الله د سرمنشي سید حسن نصر الله د سلامتیا په اکله ناوړې ګنګوسې خبرې کړي چې د حزب الله له لوري تکذیب سوی دی. د لبنان د حزب الله یوې سرچینې په بیروت کې له ارنا سره په مرکه کې وویل، د حزب الله مشر سید حسن نصر الله په انفلانزا مبتلا سوی و، خو اوس روغ او رمټ دی او خپل سلامتیا بیرته ترلاسه کړې ده. ټاکل سوی چې د حزب الله سرمنشي د جمعې په ماښام د رسنیو سره خبرې وکړي، خو یاده غونډه وځندېده او اسرایلي او عربي رسنیو له دغه فرصت څخه په استفادې سره ادعا کړې چې د سید حسن نصر الله روغتیایي حالات خراب سوی او په آی سی یو کې ساتل کیږي. د حزب الله دغه سرچینې وویل چې د حزب الله مشر په ستونې کې د ستونزې له امله د وینا له کولو ډډه کړې ده. هغه یادونه وکړه چې حزب الله د مشر سید حسن نصر الله روغتیایي حالات برابر دی او ټاکل سوی دی چې سبا د سردار سلیمانی د شهادت د کلیزو په مراسمو کې وینا وکړي. د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ حماس یو وتلی مشر جواد الجعبري د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د سیونیس رژیم د ځواکونو له لورې نیول سوی دی. د سیونیس رژیم وحشي ځواکونو د خپلو شوو موخو په لړ کې روزانه د فلسطین په مختلفو سیمو باندې په یرغل سره فلسطینیان ته مرګ ژوبله اړوي او د هغوی کورونه ورانوي. تېره ورځ هم د سیونیس رژیم ځواکونو د الخلیل په ښار کې د حماس د وتلی شخصیت جواد الجعبري په کور باندې په برید سره هغه نیولی او له ځان سره یې بیولی دی. الجعبري له دې مخکې هم په ځلونو د اسرایل د رژیم له لورې نیول سوی او په ټوله کې شل کاله د سیونیس سیونیست رژیم په زندانونو کې بندي شوی دی. تیر کال د سیونیست رژیم پوځیانو لخوا 6500 فلسطینیان نیول سوي. اوس مهال هم د 200 ماشومان او ښځو په شمول کابو 15000 فلسطینیان د سیونیست رژیم له لوري اسیران سوي او په زندانونو کې ساتل کیږي. د سپیوټنیک له راپور سره سم په نیواکسی سیمو کې د ملګر ملتونو د بشري چارو د امانګي دفتر اوچا د شنبه پښپه خپل تازه راپور کې لیکلي په 2022 کال کې د سیونستان لخوا 206 تنه فلسطینیان شهیدان سوي دي. همدارنګه په 2023 کال کې د قاسب رژیم له پوځ سره په مقابله کې او یا د فلسطین په خاوره د سیونیستي پوځیان د حملو په نتیجه کې 9315 فلسطینیان ژوبل سوي. دغه راپور زیاتوي سیونیستي ځواکونو په 2022 کال کې په نیواکي لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د فلسطینیانو څه باندې 803 ودانۍ او کورونه ویجار کړي دي. بل خبر دا چې د جوزجان ولایت د پوهنې مسؤلینو د دغه ولایت د 12 ټولګیو د زکونکو د فراغت په مراسمو کې ویلي چې سږ کال په دغه ولایت کې څه باندې 3500 تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي له 12 ټولګی څخه فارغان سوي دي. د جوزجان ولایت د پوهنې ریاست نن د شبرغان ښار د ابن یمین په لیسه کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې د نارینه زده کوونکو فراغت اول منزله. دغه مراسم د پوهنې د رئیس د ولایت مقام د رئیس دینی عالمانو استادانو د جوزجان ولایت د پوهنې د رئیس او د هغوی د کورنیو پښتون تر سره سول. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
اوریدونکو په نړیوالو ټولنو کې د سردار شهید سلیمانی د ټرر د دوسیه تعقیبونه زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ. د سردار قاسم سلیمانی د ټرر د دوسیه د نړیوالې حقوقي چارو د کمیټې مشر عباس علي کت خدایی ویلي امریکا د شهید سلیمانی په ټررولو سره ټولن نړیوال اصول او قوانین تر پښو لاندې کړی او په نړیوالو ټولنو کې د امریکا دغه خلاف ورزی ثبت شوې ده. عباس علي کت خدایی په تهران کې په لویدیځ آسیا کې ټوریزم سره د مبارزې په مسلکي ګردی میز کې خبریالان ته وویل امریکا د شهید سلیمانی په ټررولو سره ټول نړیوال اصول او قوانین تر پښو لاندې کړی او امریکایانو په دې کار سره یو نړیوال جنایت او لوی خلاف ورزی ترسره کړی ده. هغه زیاته کړې له دې جنایت وروسته د ایران خارجه وزارت او قضایه قوې له لوري ګڼ شمېر اقدامات ترسره سوی او قاضیان دغه موضوع تعقیبوي تر څو نتیجه ورکړي. د سپای پاسدار د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی په 2020 میلادي کال کې عراق ته د رسمي سفر پر مهال د بغداد په هوایي میدان کې د حشد الشعبي له مرستیال ابو مهدی المهندس سره یو ځای د امریکا د هغه وخت ولسمشر ترامپ په حکم په یوه جنایتکارانه او غیر قانوني اقدام کې د امریکا د هوایي ترهګر ځواکونو له لوري په نشه او په شهادت ورسېدل. د دغه جنایتکارانه اقدام لپاره د ترامپ پلمدا ادعا وه چې سردار سلیمانی د امریکایانو او د هغو د اډو پر ضد د حملو د پلانونې په هدف عراق ته تللی و او د امریکا هوایی حمله هم یو وار مخکې اقدام و. په داسې حال کې چې دا مسله حتی د امریکا د لوړ رتبه چارواکو په وسیله هم رد سوې ده. حقیقت کې داسې ډېرې نښې نښانې او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو څرګندونې ښودنه کوي چې واشنګټن له میاشتو راهیسې په دې زمینه کې فیصله کړې وه او یوازې د دغه جنایتکارانه طرحې د اجرا لپاره د مناسب وخت په تمه و. د امریکا ان بی سی نیوز خبری چینل د 2020 کال د جنوري په 14 نیټه په راپور کې وویل ترامپ په 2019 کال جون میاشت کې یعنی اوه میاشت مخکې د سردار سلیمانی د ترورول لپاره مشروط حکم صادر کړی و. د ترامپ د امنیتي او پوځي سلاحکارانو له نظره له داعش سره په مبارزه کې د دوو مهمو ایراني او عراقي قومندانانو په توګه په بغداد کې د سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس شتون چې د آسیا په لویدیځ کې د امریکا د هدفونو د تحقق لپاره جدي خنډونه بلل کېدل داسې فرصت و چې باید له لاسه ور نه کړل سي او په دې ډول امریکایانو په هغو په ناځوان مردانه حملې سره دغه ستر جنایت ترسره کړ. کت خدای د شهید سلیمانی د ټرر د حکم لپاره د ترامپ د پلمې په اړه وایي هیڅ سپیناوی چې امریکایانو د دغه جنایت د ترسره کولو لپاره درلود له د تایید وړ نه وګرځېده او نن په نړیوالو ټولنو کې د نړیوال سند په توګه ثبت دي چې امریکایانو په دغه جنایتکارانه اقدام سره یوه ستره نړیواله خلافورزۍ ترسره کړې ده. ملګر ملتونو هم دغې چارې ته پام کړی دی او د ملګر ملتونو ځانګړي راپورټر اګنیس کالامار هم په دې زمینه کې ویلي دي چې د جنرال سلیمانی پر ضد د ډرون الوتکې د حملې د توجیه لپاره د امریکا پلمې د یوه حتمي او نږدې ګواښ د شتون په اړه هیڅ ډول شواهد نشته دي. د سیاسي تفسیرې پای. دونکو د پروګرام په دغه برخه کې به د تاریخ پانی د خبرونه یو تازه برخه واوري.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینه و منه عزیزان اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل اورازیا دوشنبه د 1401 هجری المریز کال د مرغومی د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی 4 خورده میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 2 نیټې سره برابر ده. یو سلو 50 کال په خوا د 1380 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 2 نیټه یو استرالیایي شاعر ګیلبرټ موري وزیږید. هغه په 11 کلنۍ کې انګلستان ته ولاړ. موري د پوهنتون له لوړو زده کړو وروسته په آکسفورد پوهنتون کې د لرغوني یونان د کلتور او ادبیاتو په څانګه کې تدریس ته مخه کړه. هغه د لرغوني یونان د مذهب په باب ډېرې څېړنې وکړې او دې نتیجې ته ورسېد چې که څه هم په دغه دین کې ډېر خدایان وو خو په اصل کې پرې د خدای پرستۍ روح واکمن وو. په عین حال کې موري ټینګار کاوه چې د لرغوني یونان تمدن او کلتور له یوې خوا د خرافاتي افکارو په دودولو او له بل پلوه د انسان په پرمختګونو اغېز شیندلی دی. د موري له اثارو څخه د زاړه یونان د ادبیاتو تاریخ په شعر کې کلاسک سینډ او ایمان جنگ او سیاست ته اشاره کولی شو. هغه په 1950 کال کې مړ شو. یو سل درې کاله پخوا د 1940 میلادي کال د جنوري په 2 نیټه روسي الاصل امریکایي کیمیا پوه او لیکوال ایزاک ازیموف زیږیدلې دی. هغه د کیمیا له علم سره ډیره مینه درلوده او په همدې څانګه کې د ډاکترا درجې په ترلاسه کولو کې بریالی شو. ازیموف دمکسټرۍ او ځینې نورو علومو په باب ډیرې څیړنې او مطالعې وکړې خو هغه څه چې هغه یې له نورو پوهانو جلا کاوه د خلکو په تېره بیا د ځوانانو او زلمیانو لپاره په ساده ژبه د علومو معرفي کول او د علمي مسایلو بیان وو. آزیموف د انجیل او انساني علومو، ریاضیاتو، تخیلی او علمی موضوعګانو سره کابو 200 کتابونه لیکلی دي. په دغو کتابونو کې کولای شو چې خیالي سفر، پنابودی محکومه سیاره، د شپې د اسمان لارښوونه او د ځوانانو لپاره د علم درالټید پټ کتابونو ته اشاره وکړو. دغه لیکوال په 1922 میلادي کال کې مړ شو. پینزات یا کال پخوا د 1418 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 12 نیټه د پروین اعتصامي پلار نامتو لیکوال او ادیب یوسف اعتصامي وفات شو. په اعتصام الملک مشهور یوسف اعتصامي اشتیانی په 1253 لمریز کال کې زیږیدلی و. هغه د اوسمهال ایران یو نامتو ژباړن او لیکوال او تر کلونو پورې د ملي شورا جرګې د کتابتون مشر و. د هغه له آثارو څخه کولای شو مجلههای بهار او گنجینه فنون ته اشاره وکړو. اعتصامي د بهار مجلې 2 پړاوونه خپره کړل چې د هغو زیاتره مقالې د هغه انشا یا ژباړې دي. همداراز یې د ویکتور هوګو اثر د بینوایان یا تیره بختان لومړنی ټوک هم وژباړه او خپور کړ. اعتصام الملک د ایران د نامتو شاعرې میرمن پروین اعتصامي پلار هم دی چې په حقیقت کې باید د دغه شاعرې روزنه د هغه تر ټولو ښه اثر وګڼل شي. یو اتیا کاله پخوا د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 12 نیټه اصولي فقی آیت الله فیاض زنجانی وفات شو. هغه په لومړیو کې د خپل مشتهد پلار له اخوند ملا محمد څخه استفاده وکړه. وروسته یې په تهران کې د میرزا محمد حسن اشتیانی او میرزا ابوالحسن جلوه په شان د سترو استادانو د درس په کړی کې د حکمت، فقه، اصول، کلام، منطق او تفسیر درسونه زده کړل او په عقلي او نقلي علومو کې مهارت وموند. هغه له 1218 لمریز کاله د خپل عمر تر پایه پورې کابو 10 کاله په زنجان کې استوګن شو او د هغه خاورې د خلکو د تقلید مرجع شو. هغه په دغو کلونو کې د تشیع د مکتب یو ډیر ستر مدرس او دودوونکی او له ټولنیز نظره د خپل زمانې د خلکو پناه ځای ګڼل کېده. او لنه نه کاله پخوا د 2016 میلادي کال د جنوري په 2 نیټه د آل سعود رژیم مشهور دینی شیعه عالم شیخ نمیر باقل ار نمیر پانسی کرد. نمیر باقر ار نمیر یو عربستانی شیعه فقیه و چی په 1995 میلادي کال کې د جون په 28 نیټه د عربستان په ختیځه په العوامیه ښار کې دنیا ته راغلی و. شیخ نمیر خپل از دکړې په همدغه خار کې پای ته ورسوله او په 1400 هجری قمری کال یعنی په 1991 میلادي کال ایران ته مهاجرت وکړ تر څو چې په تهران کې د حضرت قائم په علمي حوزه کې حاضر شي.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د سردار سلیمانی د شهادت د دریم کلیزې په مناسبت ځانګړې خبرونه درته وړاندې سی. ولغه ورسته به هم په تیرونه کې د امریکای مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. www.parstoday.ir/ps موږ د پاڼې درکته.
د زړونو سردار
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د زړونو د سردار ترنوال لاندې د شهید سردار سلیمانی د شهادت د تلین په مناسبت تاسو ته پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګوریدونکو په سیمه کې د امریکا د دوتیو شنډول په کوم ډول ترسره کیږي؟ هغه مهال چې امریکا سیمې ته د خپلو پوځیانو په ورلیږلو او په خپلو هدفونو کې د ماتې او د کورنۍ او نړیوالو دباوونو له کبله اړ شوه له سیمې ووځي، د هېواد ترهګرو ډلو په رامنځته کولو ملاتړ سره کوشش وکړ تر څو د دې ډلو له لارې په لویدیځې آسیا سیمې له هغې ډلې په سوریا او عراق کې خپلې موخې وڅاري. دا د داعش د رامنځته کېدا یو اصلي لامل و او په دې برخه کې سیمه ییزو رژیمونو لکه متحده عرب امارات او سعودي عربستان هم په خپلو مالي مرستو سره له داعش څخه ملاتړ وکړ. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په یوې ټاکنیزې وینا کې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د او په ټاکنو کې د ډیموکراټانو نوماند او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلاري کلینټن د داعش ډلې بنسټګر معرفي کړي دي. د اسلامي هیوادونو لکه د عراق او سوریې په اړه د امریکا او د هغه د ملګرو توطیې د دغو هیوادونو تجزیه کول و، ځکه چې د مسلمانو هیوادونو لکه د عراق او سوریې بیلول د صهیونیست رژیم پر وړاندې د دوی د کمزوري کېدا لامل ګرځي. په دغو شرایطو کې سردار قاسم سلیمانی د امریکا له دسیسو سره د مقابلې لپاره د مقاومت رامنځته کولو هوډ وکړ او دې ته په کتو سره چې د صهیونیست رژیم پر ضد د سیمې غورځنګونه په لبنان، فلسطین او نورو سیمو کې پر ده باور او د هغه په رښتینوالي ایمان درلود، د ډېر زر وتوانېد د مقاومت محور د حزب الله له سرتیرو چې پخوا هم موجود وو او له فلسطیني سرتیرو لکه د حماس او اسلامي جهاد او دغه را د سوریې، عراق، افغانستان او یمن له کورني سرتیرو څخه رامنځته کړ. د سیمې هیوادونو له چجزې څخه د مخنیوي په برخه کې د شهید قاسم سلیمانی له نورو ګامونو څخه د داعش د ترهګریز مشین ته ماتې ورکول و. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلاري کلینټن د ګزینههای سخت کتاب کې له مخې داعش له مقاومت سره د مقابلې لپاره د عربي او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره رامنځته شو. قاسم سلیمانی بیا د سیمه ییزو سرتیرو په رامنځته کولو له داعش ډلې سره په مبارزې سره وتوانېد د دغه ترهګرې ډلې د شتون ځای له منځه یوسي.
د سردار سلیمانی د ترور پریکړه امریکایانو د مقاومت جبهې ته د زیان رسولو لپاره د مقاومت جبهې د قومندانانو د حذفولو پریکړه وکړه، ځکه چې په مستقیمه توګه د جګړې وړتیا یې نه درلوده. د امریکا د ولسمشۍ د ملي امنیت صلاحکار بریژنسکي د جیمی کارتر پر مهال د جګړې په لار اچولو لپاره د امریکا د کمزورتیا بحث په اړه خبرو کې وایي، باید اسرائیلیانو ته دا پیغام ورکړو چې موږ له ایران سره د جګړې هوډ نه لرو، ځکه چې د دې جګړې لګښت زموږ لپاره په ټوله سیمه کې ګواښونکی دی. له دې امله واشنگټن د سردار سلیمانی د حذفولو پریکړه وکړه، ځکه د دوی له انده دا ترور کولی شي چې د سیمې معادلات د دوی په ګټه واړوي او د مقاومت جبهې د کمزوري کېدو پیل دی. دا په داسې حال کې و چې د سردار شهید سلیمانی له ترور وروسته نه یوازې د مقاومت جبهه کمزورې نه شوه، بلکه په ځینو برخو کې د مقاومت د فعالیت سیمه پراخه شوه. د ډیرو نړیوالو پوهانو له انده د امریکا دولت د شهید سلیمانی له ترور وروسته ونه توانید په سیمه کې خپل نفوذ ډیر کړي، بلکې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو وتلو وښودله چې د امریکا د سیمه ییزې کمزورتیا بهیر پیل شوی دی. د استانبول پوهنتون د څیړنیزې مؤسسې مسؤول محمد پرینچک پر دې اړه ویلي سردار سلیمانی په سیمه کې د امریکا د پروګرامونو لپاره تر ټولو مهم خنډ وو. د دې لپاره د امریکا لومړنۍ موخه د سردار سلیمانی لمانځه وړل وو. همدارنګه شهید قاسم سلیمانی یوازې په پوځي برخه کې فعال نه وو، بلکې د نړیوالې ډیپلوماسۍ په برخه کې هم مهم رول لوبولی دی. د امریکا په وړاندې د سیمې هیوادونو د همکاریو لپاره د شرایط رامنځته کول د هغه یو مهم ګام و. د روسیې دومای مجلس د نړیوال کمیټې مشر لیونید اسلوتسکی هم په دې اړه ویلي د شهید سلیمانی نوم د مقاومت د رمز نوم دی، ځکه دا ستر شهید د امریکا د هژمونۍ په وړاندې په درېدو سره نړۍ ته وښودله چې د امریکا ځواک نمایشي دی.
د قاسم سلیمانی په ټیرور کې د سهونیست رژیم رول. اګور دن کو د ایران له بدلی اخیستلو څخه د سهونیست جنایتکار رژیم د تیښتې لپاره امریکایي چارواکو هڅه وکړه په دغه جنایت کې د هغه رژیم هر ډول رول پټ وساتي، خو د سهونیست رژیم د پوځي او پخوانی چارواکي په دې خبرې اعتراف کړی چې تل ابیب د سردار قاسم سلیمانی په ټیرور کې رول درلودلی. د سهونیست رژیم د پوځي اطلاعاتي برخې پخوانی مشر تامیر همین تیر کال په ښکاره توګه وویل چې تل ابیب په دغو عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ترسره شو لاس درلود. د خپل ماموریت پر مهال د سردار قاسم سلیمانی ټیرور یو له دوو مهمو ټیرورونو یاد کړ، چې بل مهم ټیرور د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د مشر بها ابو الاتا ټیرور و.
د سردار سلیمانی د شهادت ترهګری زبری ده چې د ایران په ملي اتل مشهور و، که څه هم شونې ده د امریکایانو له انده د یوې لومړنۍ موضوع په توګه مطرح نه وي، خو په یقین سره چې د ایران خلکو په ذهن کې د 2000 میلادي کال د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ په شرمونکې ماتې سره هیر شوی نه دی. د ډیرو ایرانیانو لپاره د یو ملي اتل و چې د داعش له لورې د عراق او سوریې له نیولو او د ایران لپاره د دوی له ناوړه نقشو څخه یې مخنیوی وکړ. د مریلند امنیتي او نړیوالو څیړنو د مرکز اندې پوښتنې له مخې په 2016 میلادي کال کې د سلیمانی محبوبیت له 83% څخه په 2019 میلادي کال کې 82% ته ورسېد، چې په ایران کې په یوې محبوبې څیرې بدل شو. له دې جنایت وروسته د 1999 کال د مرغومي میاشتې په 19 نیټه د ایران اسلامي جمهوریت په بالستیک توغندیو سره د عراق په عین الاسد کې د امریکا مهمه ستراتیژیکه اډه موخه وګرځوله، چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په خبره یوازې د امریکا پر مخ یو څه پیړه وه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د شهید سلیمانی په اړه په خپلو خبرو کې فرمایي: زه د هغه شهید یعنی سلیمانی یاد هیڅکله نه هیروم، او همدارنګه شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیهما غواړم وایم چې دا چې د سلیمانی شهادت یوه تاریخي پیښه ده، یوه عادي پیښه نه ده چې تاریخ یې هیر کړي. دا په تاریخ کې د ځلاند ټکی په توګه ثبت شوه، او شهید سلیمانی هم د ایران ملت اتل او هم د اسلامي امت اتل شو. دا اساسي ټکی دی. ایرانیان هم په خپل ځان ویاړي چې د دوی له منځه له لیرې پراته کلي څخه یو څوک راپورته کیږي، هڅه کوي، زیار باسي، ځان جوړونه کوي، او د اسلامي امت په اتل او ځلانده څیرې بدلیږي.
ډیرو قدرمن اوردونکو د مقاومت د سردار یعنی قاسم سلیمانی د شهادت د دریم ترین په مناسبت مو د پروګرامونو آخري برخه واورېده. نور لا تاسو اجازه غواړو هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
بے نقاب امریکہ
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د بې نقاب امریکانو میونیز پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. په پیل کې درته په تېرې اونۍ کې د امریکا د ځینو مهمو پیښو یو لنډ شان خلاصه دراوړو او ورپسې مو هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدلو ته هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو څېړنیزې کمیټې نهایي راپور. د مهاجرانو په وړاندې د پولو له پرانیستو سره د امریکا د لوړې محکمې مخالفت. په امریکا کې د توکم پلنې پر موضوع اختلافات او په تیر میلادي کال کې په امریکا کې په وسلوالو تاوتریخوالو کې د 2023 کال تر وروستیو پورې د څه د پاسه 6000 ماشومانو او زلمیانو قرباني کېده. د امریکا ځینې مهمې پیښې وي او اوس مهم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
زدمن اوریدونکو د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو څېړنیزه کمیټې په 814 پاڼو باندې مشتمل د خپل نهایي راپور په خپرولو سره سپارښتنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ دی د ولسمشرۍ په ورپسې انتخاباتو کې له ګډونه منع شي. فاکس نیوز خبری چینل امریکا په کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو له حملې سره په ارتباط کې د جنوري د شپږمې نیټې د څېړنیز کمیټې د راپور د خپرېدا خبر ورکړ او ولیکل دا څېړنیز کمیټې نهایي راپور دی چې بالکل له کریسمس څو ورځې مخکې خپور شوی دی. دغه راپور چې له 13 میاشتنیو څېړنو او ارزونو وروسته خپور شوی دی د جنوري د شپږمې نیټې د پیښې په باب د دغه کمیټې نتیجو ته اشاره کوي او مدعي ده چې د امریکا پخوانی کړغیرن ولسمشر د دغه پیښې په رامنځته کوونکو لمسونو کې اساسي رول درلودلی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې د جنوري د شپږمې نیټې د پیښې مرکزي عامل یو کس و. ډونالډ ټرمپ چې ډیرو ورڅخه پیروي وکړه له هغه پرته د جنوري د شپږمې نیټې هیڅ یوه پیښه نه رامنځته کېدله. دغه کمیټې چې دوه جمهوري غواړي او اووه ډیموکراټان پکې شامل دي دغه 814 صفو باندې مشتمل راپور یې د څه د پاسه 0 شاهدانو د نظرونو په اساس برابر کړی او له میلیونونو مدرکونو او لس عمومي غونډو وروسته یې برابر کړی دی. دغه کمیټې په خپل جامع راپور کې همداراز سپارښتنه کړې ده چې اساسي قانون دې اصلاح شي او دغه 14 مادې ته یو ترمیم ورزیات شي. په دې باب چې په دغه راپور کې مشخص کس یعنی ډونالډ ټرمپ ونه توانېږي په راتلونکي کې قدرت په لاس کې واخلي.
دغه راپور هم دار زیاتوی د کانګرس د صلاحیت حوزه باید د 14 ماده د دریم ترمیم تر برخې لاندې په دې باب په یو رسمي میکانیزم غور وکړي چې آیا هغه کس چې نامې په دغه راپور کې راغلی دی مناسب حکومتي او فیډرلي څوکۍ په اختیار کې اخیستلی شي او که نه. دغه کمیټه په دې انده چې هغه کسان چې د اساسي قانون د محافظت لپاره یې سوګند پورته کړی وو او وروسته د جنوري د 6 نیټې په پیښه کې له دغه بلواو سره لاس او ګریوان شول په مناسب ډول یې صلاحیت ردیدلی شي او د حکومتي او فیډرلي پوځي او یا غیر پوځي څوکیو په شمول د مسؤلیتونو وړتیا نه لري. دغه راپور د امریکا د کانګرس د نوي دوران له شروع کېدا دوه اونۍ مخکې خپور شوی دی. کانګرس یعنی یو داسې ځای چې په ورپسې پارلمان کې به د کانګرس جمهوری پال استازي اکثریت ولري. د 2020 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د 2020 کال جنوري په 6 نیټه د امریکا په کانګرس د حملې په نتیجه کې چې د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تاییدولو د غونډې تر 3 ساعتونو پورې د ځنډېدا سبب شوي لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تیر کال د دغو پیښو په باب د څیړنو د ترسره کېدا د مسودې له ناکامېدا وروسته د امریکا د کانګرس ډیموکراټو استازو د څو جمهوریپالو استازو په ملګرتیا سره په دې زمینه کې یوه کمیټه جوړه کړه او ډېرې غونډې یې ترسره کړې او د دغه کمیشن په وړاندې د حاضرېدا لپاره د امریکا څو اوسنیو او پخوانیو چارواکو لپاره احضاریې هم ولېږلې.
د امریکا لوړ محکمې د دغه هیواد د روغتیایي چارو یو سایت له لغوه کولو سره چې په کورونایي بحران کې د مهاجرانو د ورتلو د مخنیوي لپاره وضع شوی و مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه سیاست به په خپل ځای په قوت سره باقی پاتې وي. د امریکا لوړ محکمې د تیرې سهشنبې په ورځ فیصله کړې چې د ټایټل 2 په نامې سره د سیاست له لغوه کولو سره چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پړاو کې وضع شوی و رای نه ده ورکړی. د دغه محکمې 4 قاضیانو د دغه سیاست لغوه کولو ته رای ورکړی، البته 15 نور قاضیان یې له دوام سره پخلا شول. د امریکا 19 ایالتونو په یوه ستر لیکیا تومار کې لوړې محکمې ته اعلان کړی و چې د دغه سیاست د لغوه کېدا په بڼه کې به له مکسیکو سره په خپلو پولو کې د کډوالو له سترې څپې سره مخامخ شي. د لوړې محکمې په فیصلې کې راغلی دی چې دغه ایالتونه وایي چې په پولو کې د مهاجرانو له بحران سره مخامخ او سیاستوال تر دې دمه نه دي توانېدلی د کافي تدبیرونو د غوره کېدا په سر سره کومې موافقې ته ورسیږي. دغه محکمې ته زیاته کړې ده ایالتونه وایي دغه بحران سره د مقابلې یوازنۍ لاره دا ده چې لوړه محکمه فدرال حکومت ته حکم ورکړي د ټایټل 2 مرکز سیاست ته تر هغه مهال پورې چې اکانی وي دوام ورکړي. ټاکل شوې ده دغه محکمه په فروری کې د دغه سیاست په باب اوریدونکې ناستې ترسره کړي او وروسته یې په می یا جون میاشتو کې به په دې اړه خپله نهایي فیصله وکړي. له دې مخکې په واشنګټن ډی سي کې یوه فدرال قاضي د دغه سیاست لغوه کولو ته رایه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دغه سیاست باید یوې مودې مخکې لغوه شوی وای، خو په هر حال د لوړې محکمې فیصله مني او د هغه حکومت د دغه سیاست اجرا ته دوام ورکړي. له امریکا سره د مکسیکو په پولې کې ډېر مهاجران غونډه کړي دي څو متحده ایالاتو ته وارد شي. د غازیاتره مهاجرین د نیکاراګوا، کیوبا، ختیځ اروپا، آسیا، مکسیکو، هندوراس، ګواتیمالا او السلواډور هیوادونو شاریز دي. رسندوی سرچینې وایي چې په تیر یو کال کې له هغو کسانو کابو 2.5 میلیونه خلکو چې د جنوبي امریکا پولو ته ورتلو نیت درلود مخه یې نیول شوی ده.
هغه نوی راپور چې د امریکا د حکومت لخوا خپور شوی له 1990 کال څخه تر دې دمه تر ټولو ټیټ حتی په امریکایانو کې ژوند ته د امید د کمیدا ښودنه کوي. د امریکا د فیډرل حکومت نوي اټکلونه ښیي چې په دغه هیواد کې په 2018 کال کې ژوند ته هیلې په تیرو شپږویشتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سویې او اندازې ته رسیدلې دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیونکي مرکز له ارګان سره اړونده د سلامتیا د احصایو ملي مرکز لخوا دوه نوي راپورونه خپره شوي دي چې خودلې ده په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د مړینو اندازه د 2020 کال په نسبت 5.3% اندازې پورې زیاته شوې ده. د دغه انټرنیټي سایټ د لیکنې په اساس دغه احصایې په دې معنا دي چې په امریکا کې په 2020 کال کې ژوند ته امید د پرله پسې دوهم کال لپاره کم شوی دی. په 2020 کال کې ژوند ته هیله تر 9.5 کلونو پورې اټکل شوی خو اوس دغه اندازه 6.4% ته کمه شوې ده چې له 1990 کال څخه تر دې دمه ژوند ته د امید ثبت شوی تر ټولو ټیټه اندازه ده. که څه هم د کال 0.6 پورې د اندازې دغه کمیدا د پام وړ ده خو هغه کمیدونکې اندازه چې په 2019 کال په نسبت په 2020 کال کې ثبت شوی معادل 1.8 کال یعنی 3 برابره وه. د دغه راپور لیکونکو ویلي دي ژوند ته د امید کمیدا دغه بهیر د کووید 19 ډوله ناروغۍ هم هغه کرونا وایروس د خورېدا او د نشیزو موادو د افراطي مصرف له امله د مړینو په دلیل ده. د دغه راپور په اساس په امریکا کې د ښځو او سړیو دواړو ډلو کې ژوند ته هیلې د هیلې ساویې ډیر لږ توپیر درلودلې دی. په 2020 کال کې په امریکایي سړیو کې ژوند ته د امید د کمیدا اندازه د 2020 کال په نسبت په 0.5 کال کمیدا سره 3.5 کلونو ته رسیدلې ده. په 2020 کال کې په امریکایي ښځو کې دغه اندازه هم د 0.6 کال د معدل کمیدا له هغه د مخکې کال په نسبت ثبت شوې ده او له 9.9 کلونو څخه دغه اندازه 9.3 کلونو ته رسیدلې ده. د دغه راپور په اساس په 2020 کال کې د امریکایانو د مړینو لومړنیو 10 عاملانو لیست د 2020 کال له لیست سره برابر دی. په داسې حال کې چې له دغو 10 عاملانو څخه په 8 موردونو کې د مرګ ژوبلو اندازه زیاته شوې ده او هغه عامل چې لا ډیر زیاتوالی ښودلې د کووید 19 ډوله ناروغي هم هغه کورونایي وایروس دی. دغه راپور د کووید 19 ډوله ناروغۍ خورېدا په امریکا کې د ژوند ته د امید د کمیدا یو اصلي دلیل معرفي شوی دی. د امریکا د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول د مرکز د 2020 کال د اپریل د راپور په اساس په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس له امله د کابو 4,60,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. ژوند ته د امید د دغې کمیدا لپاره د ذکر شوي دوهم علت په باب یعنی د نشیزو موادو افراطي مصرف هم د امریکا په احصایو کې خودلی ده. په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د دغه مورد له امله مړینې 1,06,699 مړینې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې په 2020 کال کې د نشیزو موادو افراطي مصرف له امله د مړینو اندازه 9,999 کسان ثبت شوې ده.
په امریکا کې د وسلوالو تاو چرخوالو د ارشیو پاڼې راپور ورکړی دی چې په 2022 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د تر 18 کلونو پورې او له دې کم عمر څخه د پاسه شپږ زره ماشومان او زلمیان د ډزو وسلوالو تاو تریخوالو له امله مړه او یا ټپیان شوي دي چې ثبت شوي تر ټولو زیات شمېر یې په تیرو نهو کلونو کې ثبت شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په 2021 میلادي کال کې په امریکا کې د ډزو له امله د ماشومانو او زلمیانو د قربانیانو شمېر کابو 15,200 تنه مورده و. په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخجنو د آرشیو ویبپاڼې په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې په 2022 میلادي کال کې د ډزو له امله د ماشومانو تر ټولو زیاتې مرګ ژوبلې ثبت شوي دي. د دغه انټرنیټي سایت په وینا په اساس په 2022 میلادي کال یولس کلن یا له دې عمره کم کابو 306 ماشومان په ډزو ووژل شوي دي. همداراز په ډزو کې له 12 کلونو رانیولې تر 18 کلونو پورې کابو 1,323 ماشومان او زلمیان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو مرکز له 2014 میلادي کال څخه خپل فعالیت پیل کړی. د دغه ویبپاڼې د ایسایو په اساس په 2014 کال کې تر 18 کلونو یا کم عمره کابو 2,806 ماشومانو او زلمیانو د ډزو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ایسایې په داسې حال کې خپریږي چې د کریسمس په ورځې هم د میسوري ایالت په کنزاس سیټي کې یوه 3 کلنه نجلۍ د ډزو له امله وژل شوې ده. پولیسو دغه ډزې یوه تصادفي پیښه اعلان کړې ده.
دوستانو د بې نقاب امریکا نومې اونیز پروګرام وخت هم دومره وو، نو تر بلې اونۍ پورې چې له یو بل پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په نیامن خدای مسپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.